پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. اروپایی اتحادیه او غنو نورو هیوادونو د افغان شزو پر وضعیت اندیشنه شووله. په غزنی کې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ شکایت لري.
کوم کومکونه موږ سره سویدي نه کوم مرسته موږ سره سویدي مقصد در بداره یو پوسوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
بدبختي ډېره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي.
امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسفاری زیرمه بلاک کړي
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي. اسعاری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران نوې اټومي هڅو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د چمې پورزمې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشنبې پورز هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو د ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه، دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل، طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته یې انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي پخوا تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې سخت وهلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وژل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د دې راپور په اړه تر اوسه طالبانو عکس العمل نه دی څرګند کړی. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمې ورځې هم مظاهرې وشوې. راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهرچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرژوبله اوښتېده. طالبانو پرون په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بې پورس طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. داعش د الانبا په نوم په خپلې اونیزې کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلارې کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یوه خبري کانفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنچیر د وضعیت په اړه راپورونه شته، چیرته چې د مرستیال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
افغانستان господин صالح او احمد مسعود
لاوروف پاین حال کې د یو استازي حکومت ته جوړولو لپاره د ټول شمول ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه خپل ټول خلک را ایستلی دي. دا خبره د چک سر اعظم اندري بابیش پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
د ژغورنی عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې، په کابل کې د چک د سفارت او پوز له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکونکي، د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوز هم په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته را انتقال شوي او اوس خوندي دي. روسي خبر ده چې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. دغه دریو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران د شمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تیترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دغه خبرونه او نور موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان له افغانستانه د خپل ډیپلوماټانو او همکارانو په استلو بوختي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمیر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلی دي له اسنادو پرته خلک له هیواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوای ډګر د وضعیت په اړه خبرې شي بوشنوون کړي. زما همکار اجمل اند همدا شیبه را سره دی، لده به د دغو موضوعاتو په اړه معلومات وپوښتم. انسب دا مهال د امریکا او ناتو لخوا د خپلو خلکو د ایستلو عملیات څنګه روان دي؟
ناتو نن ویل دي چې دوی تقریبا خپل 3000 کسان تر اوسه پوری لاغه ورځ راوړسته چې طالبانو کابل ونیول، کابل ایستل دي. دا په تاسو کې د 15 ورځې تیری کې چې د کابل هوایي ډګر د غنګونی ښکار دی او په دې غنګونه کې تر اوسه پوری لیکتر لګا 12 کسان وژل شو دي. د کابل هوایي ډګر نه چې کم تصویرونه په سوشل میډیا کې هغه مسافران چې دلته ورغلي دي، هغه کسان چې نږدې دي، دوی خبرې ډیر بوګنول کې دي. خزي ماشومان لیدل کېږي چې په ډیر بد وضعیت کې په دیوالونو او موانی اوړي. وخت نا وخت په تیر څو ورځو کې څو ځل موږ شاهدان وو چې د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګڼې د خبرېدو لپاره ډزې وشوي. څو کسانو ځانونه په یوې الوتکې پورې ونخلول دي، بیا امریکایي الوتکې پورې چې راوغورځېدل. دغه وضعیت تر اوسه پورې هم نورمال شوی نه دی. ناتو وایي چې 3000 کسان ایستل دي، بلخو امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دوی خپل 6000 کسان دي پرواز لپاره نورم کلیر کړي. په اصطلاح هغه اسناد او مرحله ته شوې ده چې په راتلونکو 3 ساعتونو کې به پرواز وکړي او ولاړ بشي. دا بل څه دي چې دغه عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې نه وایي چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت ډیر ترنګلې دي. لوی خوانه ګڼګونه زیاته ده، ل بل خوانه طالبانو په لار کې موانی جوړ کړی دی او خندونه جوړ کړی دی، ظاهرا په دې خاطر باندې چې په هوایي ډګر باندې ګڼګونه کم کی. په دغه موانی و کې چې طالبانو جوړ کړی دی، هم د خلکو شکایتونه راپورته شوه دي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، او هغه طالبان چې لته ولاړ دي تر څو دا ګڼګونه خبره کی کله کله ارکیږي چې له خلکو سره په شدت چلند وکړي، له قمچینو لرګیو نه کار واخلي او خلک بیرته د میدان هوایي نه په شا کې د هوایي ډګر نه دننه په هوایي ډګر کې بیا په ورته توګه امریکایان چې هلته میشت دي د میدان د مسؤلیت په خاطر هغوی هم له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او وخت نا وخت هوایي ډزې کوي ان چې خلک پکې خوږیږي وهل ډبول کوي. یو ډیر ګډ وډ وضعیت دی د محل د کابل په هوایي ډګر.
بل یو بل خبره هم کیږي چې وای طالبان حتی هوایي ډګر ته هغه کسان هم نه پریږدي چې اسناد ولري. مخکې داسې ویل شوی ول چې یوازې هغه کسان پریږدي چې اسناد لري.
دا خبر که څه هم زینو خلکو کړي د خپل تر اوسه پوری مقدسیت هیت شوی ریپورتونه نه لرو چې هغه کې دی یو کس اسناد لري وی او طالبانو دی بمانیت کړي. البته وستون زشته چې الته ولار طالبان د خلکو له یو هجوم سره مخ دي او په دغه هجوم کې د اسناد قتل او د اسناد دقیق کول د دوی لپاره شاید ستونزمن وي. دا پیښه شوې ده د ځینو خلکو ته چې د اسناد سربیره له هوایي ډګر نه پښا شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ په هوایي ډګر کې د دغه ټولي ګډوډۍ پر امریکایانو واچوله. د اول چې دوی خلکو ته ډاډ ورکړی دی خلک دی وطن لپاره اړتیا نه لري، چاته دلته زیان نه رسیږي، او دا د اول چې امریکایان د نه په هوایي ډګر کې خلکو سره ناسم چلن کوي، دی ګڼې ګونې سره ناوړه چلن کوي او دوی یوازې هڅه کوي چې په کابل هوایي ډګر دغه ګڼې ګونې چې خلکو جوړه کړې ده دا کم کړي.
یو شمېر خلکو اوریدلې هم دي داسې هم ویل کیږي چې دوی فکر کوي چې بی ویزه هم او حتی بی پاسپورت هم کولای شي چې له هیواد ووځي. دا خبره څومره فکر کوي چې دقیقه وي؟
په دې برخه کې موږ بیلابیل ریپورټونه لرو سروان صاحب چې یو شمېر خلک نه یوازې دا چې دای ګومان کړی دی چې هر څوک کولای شي چې تر امریکایي الوتکې پورې ځان ورسوي او له هیواد نه بهر ووځي، بلکې ځینې په اصطلاح د فریب کار کړی په کابل او نورو ولایتونو کې اخته دي، له خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته ایمیلونه دا فیک ایمیلونه ورکوي یا ورته په اصطلاح چل او دوکه ورکوي چې موږ ته پیسې راکوي موږ به تاسو له افغانستان نه وباسو. د افغانستان هم یو شمېر خلک چې نه پوهېږم د معلوماتو د کمی له وجې په دغه خوشباوري کې راغلي که دوی هیڅ ډول اسناد مو نه لري کولای شي که وتوانېږي د کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي، په یو الوتکه کې کینی او د هیواد نه بهر ولاړ شي. خو تر اوسه پورې چې موږ څومره ریپورټونه لرو هیڅوک په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې پرته له اسنادو پرته له بلنې پرته له پاسپورټ پرته له ویزې له هیواد څخه ووځي. امریکایان او د ناتو متحدانې چې کوم افغانان وباسي او هغوی پاسپورټونه نه لري یا هغوی اسناد نه لري د دې ترڅنګ هغوی ته نور ځانګړي اسناد ورکول کیږي تر څو تایید شي چې دغه سړی له امریکایانو سره کار کړی یا له ناتو سره کار کړی. یعنی د خلکو دغه خوشباوري یا دغه فکر چې کولای شي پرته له اسنادو دوی له افغانستان نه ووځي دا کاملا بې ځایه ده او ځینو فریبکاره ګروپونو ورته لاره ورکړې ده. او یو سبب هم چې په میدان هوایي کې وروستۍ ګډوډي زیاته شوې ده هم طالبان دغلته چې د امنیت مسؤلیت لري او له هوایي ډګر نه د خلکو د پشا کولو هڅه لري له دې ستونزې سره مخ دي، او هم دننه په هوایي ډګر کې امریکایان له دې ستونزې سره مخ دي. هغه هم دغه خلکو جوړه کړې ده چې ګومان کوي چې که دوی هوایي ډګر ته ورسیږي وبه کولای شي چې پرته له اسنادو پرته له بلنې کوم بهرني هیواد ته ولاړ شي، هغه څه چې په هیڅ شان باندې ممکن نه دي. هغه کمپنۍ یا ادارې چې خپل کسان وباسي خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې یوازې په هغه وخت کې چې دوی بشپړ اسناد ورواستوي او بلنه ورکي بیا میداني هوایي ته ورشي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه خلک چې د میداني هوایي دلنه دي امریکایان چې غواړي خپل خلک وباسي د هجوم لستون سره مخ کړی دي، او هغه طالبان چې غواړي د میدان شاوخوا امنیت ټینګ کړي او لږ تر لږه د خلکو ګڼه ګوڼه کم کړي د خلکو دغه هجوم له کړکیچ او ستون سره مخ کړی.
ډیره مننه کورودان انصاب. و مو ورېدل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیروبار او غنې غونې لکبل ډېرې ستونزې پیښې شوې دي او یو شمېر خلک فکر کوي چې بي بي سي او بي اسناد کولای شي چې بهر ته ووزي او هغوی هڅه کوي چې هوایي ډګر ته لاړ شي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
زمو ژغلا ازادي رادیو او دولس بجیا او 15 دقیقې شوې. طالبان او افغان سیاستوال هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شویني دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمیر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېمه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره سخت په خبرو بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلان یو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله شوه لیده. لنن څخه 15 ورځې وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګنشمیر شهرونه ونیول. نور حل په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګنشمیر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمیر سیاسيونو لدی بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي علي شورا مشر عبد الله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتی. له بلې خوا د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمیر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوې اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یو هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم پر راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
اروپا اتحادیه په یو ګډه اعلامیه کې د افغان شزو او نجونو په اړه شور اندیشنه ښکاره کړه. اروپا اتحادیه د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان شزو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندیښنه شولې او ویلې دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو شزو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیونی وی وایاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوی چې نظام بدل شوی او نور شزی تلویزیون ته ورتلای نشي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دانې ته ولاړ سم. ام دا خپل شهامت مې لاسه ور نه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه را نه کړو سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. دغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغه د کارت په لرلو سره هغه په دبانې بریالي شو چې دفتر ته لاړ. خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولای خپل دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویه ملسیز کې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې افغان شزی له لوبنه یو بشري حقونو لکه تعلیم څخه به برخي کړی وي. خو روانه ونی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لوبنه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د شزو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپای اتحادیه وایي چې راپورونه تر لاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوي ویلي دي چې نور کار ته دوام ور نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو سپو د ازادي رادیو پرونی په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوي مندلع شي.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دې ځای کې د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ له بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ کړي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبدالحکیم نمیږم. موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در بدره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالۍ شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بې وزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2,000 زیات فامیلونه کورنۍ بې ځای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی بې ځای سوي ولو، او اوس کورنۍ سګر سوي دي. بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي، او دوی په نور کورونو کې د نور خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسیږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سي باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې، او ځینې کورنۍ خپلو پلارونیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
اوس هم یو د سیاسي چارو او لیو تحلیلګر او ژورنالیست سره خبرې کوو. سمی یوسف زای د ټلیفون له لارې را سره دی. یوسف زای صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. دا شیبه په افغانستان کې یو حکومت نشته، یو اعلان شوی حکومت نشته، بانکونه بند دي، اکثره ادارې په ټپه ولاړې دي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې هغه هم تر 10 میلیونه زیات نفوس ولري، داسې حالت څه اغیز لرلی شي؟
از مو خیال داسې یو حالت چې په دې تیرو لس ورځو پنځوس ورځو کې موږ مشاهده کوو، په مانوي لحاظ باندې اکثره افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیم وي. دا یو د حکومت واکدار په واکې اوسېدل د هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. ده طالبان هم په یو نه ببره ډول دوی فکر کولو چې دوی چې کله کابل ته ورسیږي دا جګړه به ډېر دوام وکړي، دوی به مسلسل دې ته تیار وي چې کله کابل ته ورسیږي څوک خپل مشر اعلان کړي. سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو سمدستي یو مشر اعلان کړی وای، تر څو د واک واګي او د واک داخله چې رامنځته شوې ده چې دا بدبختانه دی یو هیواد لپاره ډیره بدنصیبي وي چې یو هیواد خو موجود وي خو دغه په تاریخ کې وخت تیریږي، دغه بچا موجود نه وي، هغه یو ورځ وي که یو ساعت وي که څو ونه وي. نو زما په خیال د دې ډېر بد اثرات دي. په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ده. دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او دغې نه وروسته بیا خلک په دې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي. البته طالبانو باندې د خلکو فشار د هرې ورځې په ډېرېدو زیاتېږي، چې تاسو اقلا مستقل یا همیشه د پاره کوم پریکړه نشه کولای. اوس وخت خو یو پریکړه وکړي چې اقلا خلک دې پوه شي چې د اقتدار هغه مرجع شخصیت څوک د پیګو په دی باندې چې اوس طالبان د کار په کنټرول کې دي. خو په دې نه پوهیږي چې څوک وزیر داخله ده، څوک مسؤل د کابل ده، څوک مسؤل د هوایي میدان ده،
یوسفزای صاحب په عین حال کې وبخشئ، په عین حال کې دا یو مثبت نه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دی او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما ویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت انتخاباته ګټلي دغه وخت راکېږي یو موقمه موقت دوره شروع کیږي درې میاشتو د وخت په پاره یو وخت کې یو څوک صدر اعظم کیږي یا داسې حالت کیږي د یو هیواد ولسمشر لمنځځي یا صدر اعظم لمنځځي. هغه په یو قانون کې اوس موجود دی چې هغه د ست ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پر کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت، امر الله صالح وايي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چې واکان هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده کوم جمهور استعفا ورکي علي هوا دولت شي اول مشکل دی نو هغه ځای نشي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نشو ویلای چې ځکه چې هغه پرې کې هم لکیږي او ورس پورس باندې پریکړې وګدي او خلک واړي چې دا حالت پایته ورسیږي او خلک دې پوه شي چې اقلم په دې پوه شي چې ما د هیواد واکدار څوک ته دا مهمه نه ده چې احمد دا محمود دا طالب دا یا خوانی ټکنوکرات ته یا یو بل عالم دین ده یا د پوهنتون استاد ده. خلک غواړي چې اقلم په دې پوه شي چې اوس وخت کې څوک سربراهي د حکومت لري.
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله ډېر یو ګونګ حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د دې جنګیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د اقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای یا اقلا د خپل جنګیالیو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې ځینې خبرې رااله چې دوی برا څرګندېږي او زه فکر نه کوم چې دوی کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. خو زه داسې ډېر خاص د دې تر شا د طالبانو کومه داسې ستراتیژي نه ګورم چې اوس په دې را څرګند شوی نه ده. البته د دې مشران وایي چې هغه موجود ده او په خپل وخت باندې برا څرګند شي، خو دغه انتظار چې څومره زیاتېږي د خلکو تجسس او مختلف ډول تبصری هم زیاتېږي چې خپل د طالبان لپاره هم د تحمل وړ نه دي.
بل ورسته پښتنه د طالبانو مرستیال مشر سیاسي مرستیال ملا برادر هم ویل کېږي چې کندهار ته راغلی دی، لیکن ولی ملا برادر او د طالبانو د تحریک نور مرستیالان کابل ته ناراضي، ولی یو موقتی اداره ترې غوپوري چې په یو دایمي حکومت باندې جوړ راسي نه جوړوي؟
از ما په خیال همدغه خو مهمه خبره ده، کوم کسان چې په کابل کې له سیاسینو سره ملاقاتونه کوي هغه اکثره داسې کسان دي چې د مکمل اختیار خاوندان نه دي. طالبان غړي خو دي، مثلا انس حقانی یو ځوان غړی ده په سمبولیک لحاظ باندې د طالب کابل کې چې کوم سیاسي مشران دي هغوی ورتګ او پوښتنه کول دا په یوه معنا ده، خو آیا د دوی سره سنجیده مذاکرات کیږي کنه کیږي، دوی ته په واکه کوم برخه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي، د هغوی لپاره د طالبانو غیر مهم مشران ضروری دي. نو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کومه داسې پریکړه طالبانو کړې وي. طالبان چې کله دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت جوړوو، زه